là.
دولس بجې شوې. احمد شیبر یم، د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. سلامونه. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ له بندېدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې دي. روټرز اژان څرګندوي چې طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه دی ورکړی، خو تر دې مخکې آنلاین فحشا ته اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاروي نړیوالې ادارې نیټ بلاکس ویلي دي چې انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکر د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو په لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوي سره هم مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي دي. د هوایي ترافیکو د څار یو نړیوال ویب سایټ فلایټ رادار ښیي چې نن سه شنبه کابل ته 15 نړیوالې الوتنې لغوه شوې چې درې له دوبۍ او دوه نورې له استانبول او مسکو څخه پلان شوې وې. دغه ویب سایټ معلومات ښیي چې له کابل څخه هم نن سه شنبه دوبۍ ته، دوه او استانبول ته یوه پلان شوې الوتکه لغوه شوې ده. لغوه شوې الوتنې تر ډیره د نړیوالو شرکتونو له هغې ډلې ترکش او فلای دوبۍ پروازونه دي. یو شمېر بهرنیو ښارونو له هغې ډلې نوي ډیلی، استانبول، جدیا او ریاض ته بیا نن پروازونه پلان شوي چې دا خدمات تر ډیره د کامیار او آریانا هوایي شرکتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان لویو ښارونو ته هم د دغو کورنیو هوایي شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي او په ظاهره له کوم خنډ او ځنډ سره نه دي مخامخ شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرحې پر سر هوکړې ته رسیدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې له لوري د ترهګرو په لیست کې شامله شوې ده. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلې فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یو شل مادي ستر هوړان دکړه. په دغه طرح کې د هم راغلي چې د جګړې له پای ته رسیدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرح کې د یو موقت حاکم پلاوی جوړش هم شامل دی چې مشي به ولسمشر ټرمپ کوي او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر هم پکې دی. طرح کې له دواړو لورو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو او د برمته شویو د خلاصون غوښتنه شوې ده. په هوکړه کې د حماس په لید د بي وسلې کېدو شرایط هم راغلي دي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلې دي. ورځپاڼې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې شکیل وو او د یوه امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبې په ورځ له لوزیانا څخه دا کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. روټرز اژانس د نیویارک ټایمز په وینا لیکلي چې دا کسان د واشنگتن او تهران ترمنځ وروسته له څو میاشتو خبرو اترو ایستل شوي دي او داسې خبرې د دواړو لوریو ترمنځ معمول نه دي. دغه اژانس ویلي دي چې تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې قضیې په تړاو د دوی پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ټول غیر قانوني کډوال به له خپل هیواده وباسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان می درنو کلری زکون کو د تل په سر زمر استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند نو افغان مشهور مېرمنې به په پیژنو د هغه د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمر استاد د تیر ورځې لوسته مېرمن معصومه اسمتي ورده کړوند او مجاو تاسو مېرمن معصومه اسمتي وردګ وپیژندل، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. په دې وپوهیدلو چې میرمن معصومه عصمتي وردګ څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او څنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې اتلې زړورې افغانې میرمنې اړوند مې تاسو ته معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل پسې راسره د درس تر پایه پورې ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادوري کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره باید خپل د لوست ټول درسي مواد چمتو او آماده پراته واوسیږي، تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوې ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور به، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه، او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسي ورتیاوی ولولو چې میرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلود، کومې علمي او سیاسي ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر وه. ولولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړي دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسوده. درنو سکونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسوده څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسوده لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسوده یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسوده یې خط ولیکه. په لیک کې مسوده د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې لپاره د سلطنت د بحران سره مخامخ دي، او دغه سلطنت چې دی اوس د ژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړین څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې یې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه، تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود په راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی انجې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیري میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نوې لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نوري هم زیاتې سي وي. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ یې بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیري دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر له لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د ښې ارادې د شو تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې وس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولوچی د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسي وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیری دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي. یعنی د هغه، یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپله سره سره سر ترسوي، یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به دی په خپل کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزینه شزه پاتې شوه چې د هوشیارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان یو له خوشارو، نامتو، زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشیاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسوي ویلیو، او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي، او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او دغه سي یو افغانو قهرمان میرمن له جملو څخه وشمل سي، لکه څنګه چې میرمن هورا خلتی و. نو رب دې تاسو ټول درنو ځکونکو ته قوت او توفیق درکړي، ترڅو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغه سي د غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغو درې سوالونو ته ځواب وایست، او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لفاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لفاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي، او په دې پوه سي وي چې میرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، شه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کیله او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرق واس پم درن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ هم پتان می درنو ګل لري زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندی نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو، او د هغوی د ژوند په حقله مشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند، نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هله مند یم چې تاسو تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه تاسو لوست ویل کوم، تاسو ټول درنو ځکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي، ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یو ځنی لاره ده چې تاسو کولای شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ. نو راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاس د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک و، سره او شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلو نوم یې په خپل سپوږمۍ ریوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیگر دي، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دي، یعنی ډیر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل نرکشوري دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډیر زیات مشهور دي او د دې د مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. دروز د کوم کوس هم پرې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د فایل او هم چنان د جید زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند سره ول وو او څه ډول خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور به چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې، یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12م ټولګي څخه فارغ شوه، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او هم شنه د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې، یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او هم چنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې، یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دې مخې ته وړله په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي، یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې جنې وشته کړي دي، په هغه کې د دې دقت ډېر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوي ترنو زکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوي ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوي درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډی کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جمهورو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی چې په 1300 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1300 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنې چې دی کړی و دا په 1300 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم شوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه وزیدا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځنې زیات شمیر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته چې په هغه کې د دې د برف نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی ورکړی. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. هم چنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه ای رحم رو د زرګا په افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنورو زریاف افغانستان ته بیرته ولاړله نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاف له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنورو زریاف د کوایټ نورنس ناروغی لعمل از پوشمی کابل تا ستنشوان. یعنی کلی چی پا دیر لسا و ننوی هجری شمسی کال کی رهن رود زریا پا کوایت نونس ناروغی بندی اختاس بلا، یعنی داغا کما کرونا ناروغی چی و پا داغا ناروغی بندی دا مبتلاس بلا، نو پا هاگا وقت که میرمن پوشمی زریا بدیت مجبور است بلا ترسو کابل تا بیر تا بلارسی. رهن رود زریا دا همدی ناروغی لعمل مرشوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستونه سول نو په همدې وخت کې رهنرود زریا په د کوایټ نونس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله منده یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس بلنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دی. تاسو به همدغه دریس بلنه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاف د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاف د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیدې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاف فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه، سلامت اوسه جناب شیبا صاحب. دغه له تاسو او خواجه اوریدونکو په ټوله جوړ وروشي.
کور ودان کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دغه کله نا کله چې د شاس خبره غټیر پرمختللی ونرمندان چې پښتنه وکړي په دې برخه کې، نو وی 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 دا یو ځدا کې سال ده کنه.
اټس
ا لانګ سټوري. زما غیم هم دغه وو بوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده، هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې. نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کېم کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه، د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې ول دا ستا کردار دی، دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړي نه چې په شي نه پوهېږي کنه. نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړي. نو هغه رول زنه پېژم چې هغه وخت کې اوس ما یېرم چې هغه وخت به ما غوړ څنګه له بولې خو هغه وخت ماته لاس کال داري یو چا جایزه راکړل په هغه وخت چې از ما رو دې خوشاله ول دا ما شوم ډېر شکر وکړ.
نه دې تشویق کړی
نو ما راشي چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کار دي څنګه څه چې ری دي څنګه غري دا فکر زما سره و. بیا و چې کله موږ د درنی وکي موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو چې کوچ په شار کې دغه مو کوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولادمې دې کارت مخکړه.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې؟
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای د غس خورسته بیا پسته وخت به زال ته دکان وکړم له تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سوه کما به د سو اکټ کاوه کنه نو هغه ته ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا دغه چاچ واده دا د دې بیا یو ورور چې انور لونه په راغتن کې ډاکټرانه د دې ورور بیا وها باغان مې دي داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوونو د دا دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې ورته دا واده انو چې موږ د دسرہ گاوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی واده چې موږ زغلی دی ویل چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټوله کسان پر راځي خو د سیو چاته موږ ضرورت چې موږ سره داسې ورول وکي ساتری دی اسو د ملګرو د ساتری د پاردس نو بیا زموږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مې پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته زموږ دې دلی په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښو نه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسې ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نه سي په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار دغه دا داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډیر په تاسو سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاس زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو غمی زده چې دا اوس موږ حالاند پکې ښکته یو ګور دا ماجرتونه زه ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند ګرځو خبره به دې ځای کې و چې د ماجرت په وخت کې چون زه ډیر کشرم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا د هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگو د مړي وو ټپانو د سب د بد حالاتو په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا له دلم چې درس مې وایم مسجد ته تلم سبق مې وایو درس مې مکتب وایو نو بیا چې کله موږ لاړو خو د مهاجرت ژوند او بیا چې هلته لاړو نو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته لاړو د کوټ ښار ته لاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلاتو او زما مور چې ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا دا څه و چې تاسو به تر معلومه ده د کور کرایه پیدا کول او ځان بلدول او د کار د سرشته برابر ول کاروبار ودا یو ډېر لوی اقتصاد په پردي هیوادونو کې په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوډي نه سمې هیڅ نه لري خپل شو په خپل ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نو زما څخه بيخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بیا خپل زده کړو ته ادامه پښه ورکړه بیا چې په 2004 کال کې زه د اندار پونتم د د انګریزي ادبیاتو د پونزي څخه د ژبو ادبیات پونزي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه به پاره غوښوم
ل تعلیمي بهیره پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي
ولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دی په دې برخه کې ځینی د سوشل میډیا څخه ځینځین نشان په دروستي کې د کړی دی او لوستری دی او ځینځین ځینځ د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکیډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لار ته یو څو وروته لچا او شمع احمد یارمنو او بلهم احمد جاوید عبید چې خوشبختانه په دې برخه کې د زده کړو وکړو نه دي هم ژوندۍ او پر کارونه دې برکت شنو نو مشفقندار کې اکیډمیک کسان چنده نه درلوده هغه په لوړه کچه وکړه په ښه کچه او کدا اوس الان د دې ټول ماتور دی شرکت
د دې تھیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی ومه سي جګړې وب کندار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کومه کیسه دی په یاد ده؟
ډیر زما اکثر وخت د ملګرو سره ښکنه ما کله ناکره د دې ناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مړه جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو پر سره خسته یو مزه کدل تر عالم دا اولادونو دا انډیا د پاره زدل تر غلې مزه د خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا ما پر ما باندې چر شوی دی دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای ربانی حسابي مور چې د پوتن کې موږ هرڅه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو کا آفاتو زما د کښتو ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې چیر شوی دي هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت موږ دغه توایو برو بازار ته وایي دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورو ته لاس نیولی و روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په او کې غریبي و مسکینی و دا ډیر دغه نه و موږ دلته روانو دلته د هغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وښتي چې وزار سو زه چون کشر هم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه لاس یې لکه یو دغه ورو مې زسته چې اله سړی وزار سو نه اسره ته ما روز اصل او زه د اسره ته ورلم په واقعیت کې زاسره د ښه چې هغه به شاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زه د ورته کېږم به یو څوک داس تا کار کوي چې د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره مزار او زه ته ورلم مرتبه درم به څوک داس تا کار کوي چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ونی بيخي د پیلمس نه چې تاسو ما په زم کې راځي د دروازه داس تا ونی راته زربکی چې د تختې د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته زه پر د سړي د اوس پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیژ او زره ولاړې زما مور ما خاطر زده زده مور خاطر زده د مې مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ماته یو څه چې په لاخر کې شو دا څه زره کم د غرض کې خدای دی و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او کې وسته مشته نیوي دا یې انده سه حالت دی دا څه نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغل دی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کلچابات به بل سیمه وه هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین دغه مخ ته ناست د مسجد مخ ته ناست او ماخستان دی موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي دي موږ په دامورو خېژو او په دالاره باندې زو د چا لنګوټه سره پرته د چا ویني به د چا چې موږ په دمو کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه د کوم چا باد کې بیرته شې سخت ولاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنار او دغه پتا نیمه شپه بیرته راځو کوست او دا څه سانه خو مې له هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درېمې ناحیه ده کله فصل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیشل سړی دی دوی دوری دوری کیږي او دا کوشنارو مشمان ګټ په وکوټه کې شوز ټول په وکوټه کې شنه ولو چې تاسو ته ښه نه مسر راوځي قرآن شو په پښتو کې وینسي دا ډیر بد حالت دی دا شهیدان سوي دا سه حال دی چې دا باندې څوک نه وځي نو ټکان ډیر څنګه ټکان ډیر څنګه بد حالت جوړ او په دا وخت کې دی یو کس د اپشن دا افغانستان کورونا تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو راځغلی دا یو کور څه بل کور تر اوري دا کور کې موږ یو دې کور تر اوري او ځکه چې پلانې یو وړه په خوراکه نو دې ورپورته کیږي د خپل د څا د خلیص خل سروبي په سلایه منګي اخلي هغه ورپورته کیږي د چکلغه کستو بور کی دا اخو د دې هم پر د تنجیب شتل کیږي او دربر الویجز موږ د غوتا کو مخته یعنی دا سانه سما دا په یاد چې زستو کې کله پټ کوم هم دا سانه سما مخته دا نو ډیر
د انیس د کوم کلو نو
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کار مې د کیک نه دی پیاد، خو په دغه وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي، نه دی؟
او دا یعنی شوروي د ځواکونو وخت و، مطلب دا ده
څنګه جنگونه و؟ نه، دا جنگونه نه یوازې دا چې په کندهار کې و، بلکې زه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وایم.
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه ته ولاړې او نابلده وي، په یو نابلده شار کې احساس دي څو په پیل کې؟
زه البته تاسې د پدغه حالت کې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند چې یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکم، ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې. نو زه به چې شو کوم، بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړ، هغه راته وویل چې اوس په الحال د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواري چې ورته وایي که نه، دغه به یو ریړي پیدا کړه، د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه، په دغه کې دا منکالو دا شام کښېده، دغه جواري په خوا دا شه دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد تاسې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې، بیا وروسته مې دا دغه کوله. دا دې ګوله ورته وایي موږ په کندهار کې نوی ورته وایو، دا یخې به مې میده کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چې پوره شي، په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه، بس څو پیسې مې پکې پیدا کولې. مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دشې مه کوه، نور دارې بس څه چې ګټو هغه به درکړو. خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو څو دغه کیسه روانې، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکتوزي کار شروع کړي، دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکتوزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې ځینې شیان درلودې ژر ژر مې زده کولی شوی. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم، یا خپله کوزانه ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه، او سره په څنګ کې مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه ښه، نو بیرته اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کې دغسې ده؟
بلکل، دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دی، دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته، په اصطلاح اکټر ته. نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم، نو دی راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نشته، په دا ځای کښې ته اوسېږې، دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کول، نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوز، خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولی شم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کې ور نږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کې، خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري؟ یعنې که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کېدای شي دا زما خپل شخصي نظر وي. ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا ته ووینم یو ښه کار یې کړی، بس ما ته د ستایلو وړ دی، ما ته ډېر خوند راکوي. او خراب کار چې هغه که مې د خپلې که مې د پردي نه، هغه طبعاً هغه سړي ته خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کې، د تمثیل په برخه کې، د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ شته، یعنې ارتباط آسانه ټینګېږي. په جرمني کې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کې نه یاستئ چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړئ؟
زه دغه وم په اصطلاح، زه ډېر ما دلچسپي وښودله، دلته یو فلم جوړېدی په برلین کې، چارې پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه راواستئ، په اصطلاح اسناد راواستئ.
د افغانانو فلم
و؟ د افغانانو فلم و. نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشالي ورته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لښت لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر شاسو چې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسیدي نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
هنر کې خو عمر مهم نه ده خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس هغه کله چې یو هم خبرې وینوس
خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وغه افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخې د تیاتر بیخ خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز تاسو داسې کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستې سي دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مجرات وختونه چې د 1923 چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مشالته اوسېدلم هغه وخت موږ د کټاسلې د وی ایچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو فرار فلمو صبر سرباز فلمو د کندي زوی فلمو ګرداب فلمو هغه موږ په جمعيات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته موږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زده د زنه زنه چې روس سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې په دغه په خواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستي صاحب خدای دې راته ژوندۍ لري دلی دي انور مرتاس فنانه می فضله صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه دیدلې د مقصودی صاحب سره می ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نو د کندهار ته تشریف راوړی او هغه بزن او ما ستللې او بل ځای نو سفر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسره نور می نه دیدلې چې هغه وخت کې چې د تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې خپل وسانی ورته وې یادی د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمجه کندهار د خپل پسرامت پسلی صاحب یو شمو مسلو اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د عددی سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه وای ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا کندهار کې خو زما سره د دې فکر سره و چې مال دا ائیډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دې په کوم ممثل په بیا سو ته راخستی مال دا ائیډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره وینم
سمره په دې وینم چې بار صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما البته زه شاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شمع احمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمي غیرت مل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زید شاهي لیسې څخه یو درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشلو د غنا سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار اندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په مای باورو کې زه مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار اندارا او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت فرهنګ ریاست څخه جواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ. لومړنی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغان آزاد راډیو سره د زموږ سره اوس یو کنامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تختای ژوندۍ لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامې لیکوالو او ممثل او د تمثيل برخه ټوله ما مخوله. دا غورس شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ، راځي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی مو کړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل. نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او د غم د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي، یعنی بعد نه ځینې راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ کوم مسلین ته څنګه وای او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستد از خاص غوښی.
انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی، د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبه شکایت کوي، څنګه ژبه هم څنګه سوي ده څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم خو دا به په ډېر شکایت لازم وایم چې نه به ارزه که چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره. نو یو څه زما دغه و چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سي. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله، دا یو دېرش فیصده به ناغیری راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها دېرش فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا وای. نو اخر دغه و چې امتحان مې ورکې هغه د راول لیول څخه دوم لیول ته زه رالم، اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه، هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي، بی آیس مې ونه کړي او آټس وایس ولم. نو دا څوای سرټیفیکټ راکې او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وایي، دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم سره تړلی دی، دا ته څو کار هم بیا درکې دغه. خو کله چې ما دې ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته چې سیری ته درې سوه ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس ووایي. هغه زه دې منتظر کښېنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظر وم چې ځای نهسته په کورسونو کې، بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ماته وایي چې ولا اوسه قانون لغوه سو نور دا شیطان است. دغه قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلیږي.
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکي، هغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلو ده سي ش کتاب پیدا کړي دی، تیاتر په برخه کې دی، فلم په برخه کې دی، تمثيل په برخه کې دی، ډرامې دی لیکلو په برخه کې. نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دی سي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپه ده، نو ځکه وایم کوم ژبه شسی دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ.
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم، د زده کړو دا مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دغه د بی آیس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم. نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خود ته هر کار چې تاسو به تر معلومی شي د اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر، او تقریبا دغه دوه میاشتې چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره توبه لږه هم زموږ وطندار هغه ته ویل دي ته موټر اني سه هم غضب دي کې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه. نو دلته چې دې د عشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه او چې ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم نه دی، څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی ورسره عیار سي بیا ان شاء الله خیر خیریتي. نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکم او بیا دغه وروسته ان شاء الله رحمان که زندگی و نو اتمن به دا کتابونه دغه خو بی خو خود لري د دې خو ډیر وی فرهنګ دی د ډیر لري دغه دی په سلا د تیاتر د یو برخې چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي او نور د دې اکټونه زه څارم چې دې څنګه تمثیل کوي کله نه کله د ځان سره دا وایم چې کاش زه هم د دې د تیاتر یو برخه وای.
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست. خوشاله اوسې
شیبر صاحب، تاسو د شپږم په هیله ډېره مننه.
سلامت.